اوس مخکې هم د حج او عمره خبره ده. د دې په باره کې هم وفرمایلی شو چې که په حج او عمره کې څه مسله پېښه شي نو هغه به څنګه چلوي. د ټولو نه مخکې واتم الحج والعمره، پوره کړئ حج او عمره د چا دپاره؟ لله، یعنی د دې ټول مناسک پوره کړئ د الله تعالی دپاره، د دې ټول ارکان پوره کړئ چې یو ځل لاړئ. او دا خبره د هر کار دپاره ده. که تاسو یو کار شروع کړئ او پوره یې نه کړئ، که تاسو پخلی کوئ او پوره یې نه کړئ، نیمه غوښه کچوي او نیمه پخوي، نو هغه بیا د خوراک قابله وي. که تاسو له څوک په جاب کې پروجیکټ درکړي او هغه تاسو پوره نه کړئ، نو ولې تاسو ته به څه میلاو شي؟ دغه شان معامله د عباداتو هم ده. که تاسو هر قسم کار کوئ، د سنیکی نیکۍ د الله دپاره، نو د هغې پوره کول ضروري دي. د دنیا په معامله کې تاسو وایئ چې دا کار اوس مکمل شوی، چې څوک ذمه دار خلک وي نو د هغوی دغه شان رویه وي. دغه شان رویه د دین دپاره هم پکار ده، لکه روجې چې د چا پاتې وي نو هغه مکملول دي، هغه په شمار په نورو ورځو کې پوره کول دي. او په دې خبره زو زور په دې وجه ورکوم چې بعضې خلک ډېر په شوق سره یو کور شروع کړي، جوین کړي، سودر سی واورېدو او ډېر په جوش کې راشي بنده، په ټیسټ کې به ته څه مسله راشي نو هغه ورته ګران ښکاره شي، یا ګروپ ته تلل ورته ګران ښکاره شي، یا ورته یادول ګران ښکاره شي، بیا هغوی وایي چې دا زموږ نه کېږي او پرېږدي. نه، دا سو ښه رویه نه ده. دا کار هم د الله تعالی دپاره کوئ. ګورئ، موږ د الله تعالی دپاره یې زده کوو، په دې کې به مشکلات هم راځي، مصروفیات به هم راځي، مسلې هم راتلی شي. دا پرېښودل د مسلې حل نه دی. د الله تعالی هغه کار خوښ وي چې هغه بنده په باقاعدګۍ سره کوي، مسلسل کار کوي. او د عبادتونو په باره کې دلته څومره د تاکید سره خبره وشوه چې واتمو، او پوره کړئ، سرته ورسوئ حج او عمره. د الله تعالی نیمګړي کارونه نه وي خوښ چې هر ځای نیم نیم کارونه پاتې شي. او موږ څه کوو؟ یو سپاره ووایو او بیا نور پاتې کړو. په څه وجه؟ نه، چې کله هم تاسو یو کار شروع کړئ نو تاسو دا سوچ کوئ چې دا به ماته مکملول وي. بعضې خلک لس کارونه شروع کړي، په هغې کې یو هم مکمل نه کړي. دلته هم یو کورس اخیستی وي، بل ځای هم اخیستی وي، کورسونه اخلي او یو هم نشي پوره کولی. د داسې کار کولو بیا څه فایده؟ چې یو کار شروع کړئ نو هغه کم از کم سرته ورسوئ. که ستاسو صفایی والا نیم کار وکړي او نیم پاتې کړي، نو تاسو به څه وایئ هغې ته؟ موږ خپل دنیاوي کارونه نیم نه خوښوو، او د الله تعالی دپاره نیمګړي کارونه خوښوو، په هغې کې یو هم نه وي مکمل. نو اولنۍ خبره دا ده چې هغه پوره کړئ. چې حج له لاړ شئ نو هغه پوره کړئ، چې عمرې له لاړ شئ نو هغه کمپلیټ کړئ. او د چا دپاره یې وکړئ؟ لله، صرف د الله دپاره. فان احصرتم، یا کو تاسو ګیر شئ، څه مطلب؟ لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په شپږمه هجری کې عمرې لوتی وو، او کافران وې چې نه، تاسو سږ کال عمره نشئ کولی، راروان کال راشئ. نو هغوی واپس کړل. او د الله تعالی حکم دی چې پوره کوي به. لیکن که داسې څه مجبوري راشي، لکه که نن څوک په ایرپورټ باندې منه شي چې نه، ته نشئ تلی، هلته پابندي لګېدلې ده په تا باندې، هلته د تلو نه ته نشئ داخلېدی د عمرې دپاره، حالانکه ستا سره ویزه هم ده، پاسپورټ هم دی، ټیکټ هم دی، لیکن د هغه ځای اتارټي ستاسو نه پرېږدي د ایرپورټ نه یې واپس کړئ. تاسو احرام تړلی دی، تاسو نیت هم کړی دی، نو بیا به څه کوئ؟ بیا خو څه کول پکار دي که نه؟ تاسو روان وئ، احرام مو تړلی وو، نیت مو کړی وو، وتی وئ، خدا نه خواسته چرته اکسیډنټ وشي، تاسو هغه ځای ته ونه رسئ. او که هلته تاسو ورسئ او داسې بیمار شئ چې تاسو نشئ تلی، تاسو عمره یا حج ونه کړی شئ، نو څه به کوئ؟ فمستیسر من الهدی، نو چې تاسو ته څه هم میسر شي، څه هم میلاو شي د قربانۍ دپاره. یعنی یو بنده روان وو، تلور په لاره هغه په احرام کې وو، او هغه منع شو چې نه، اوس تو نشئ تلی، نو اوس به هغه څه کوي؟ هغه به قرباني کوي. داسې نه ده چې هغه به په آرام باندې کور ته راشي. ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الحدی محله، او ما تاسو خپل سرونه خرئ تر دې چې ورسی قربانی حلالګا ته. یعنی که تاسو حج کوئ، عمره کوئ، یعنی تاسو چاته وای چې مال قربانی وکړی او چې کله تاسو قربانی په مینا کې حلال غاتا
یعنی د حلالې زیته نوی رسیدلی او قربانی نوی شوی
پر هغه وخت پوری وختو مخ راي یعنی سر مکوڑا کوي مشیو کوي او چې څنګه قربانی وشي بنده وختو خري نو بیا بنده احرام لری کولی شي نو بیا هله بنده د احرام د وستلو نه پس د ټولو پابندونه لری شي نو مطلب دا دی چې احرام مو اتړو یو ځل او اوس داسې مجبوری راغله ستاسو په کنټرول کې سونه دي اراده مو کړې وه په ننني حالاتو کې د ایرپورټ نه واپس شوی نو اوس به هغوی غریبانان څه کوي که اوس لا بنده میقات ته نه و رسېدلی نیت یې نه و کړی نو هغه خو بیا جدا خبره ده دوی احرام اچولی دی نیت یې کړی دی نو اوس به هغوی د قربانۍ انتظار کوي چې قربانۍ حلالګا ته ورسي نو بیا هغه سر خریلی شي او د احرام نه وتی شي نو د دې نه پته لګي چې بنده هسې د احرام نه نشي وتې د سړو د پاره د احرام کپړې دي لیکن حالت احرام یو جدا شی دی دا دوه جدا خبرې دي دا صرف کپړې نه دي دغه شان د ښځو خو خاص احرام والے کپړې نه وي لیکن په حالت احرام کې وي او د هغه حالت په وجه په هغوی باندې پابندي ولګي نو هغوی د هغه پابندیانو نه هغه وخت نشي وتې تر څو پورې چې دا شرط نه وي پوره کړی فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسه چې په تاسو کې څوک مریض وي یعنی هدي مطلب قرباني حلالګا ته نه ده رسېدلی یا هغه مریض شي سو اذیت ورته پیښ شو چې د هغې په وجه هغو ته ویښته شیف کول پیښ شو په چا کې سپږې کیدی شي پکې پیژنئ که نه مطلب لایس یا خدای نخواسته د چا اکسیډنټ شو د هغو په سر کې سټیچز لګوي ګنډي او ویښتو ورله شی وکړي نو هغه به څه کوي ففدیه من صیام او صدقه او نسک نو د هغو سره درې آپشنز دي یا به هغه روجې نیسي او څومره روجې به نیسي درې روجې به نیسي او دا په حدیث کې دي یا به هغه صدقه ورکوي دویم آپشن د صدقې دی څومره صدقه به ورکوي شپږ مسکینانو لبه خوراک ورکوي دا هم په حدیث کې راغلی دي او یا به هغه قرباني کوي دا الله تعالی په لاره کې یو بیزه به حلالوي د دې نه پته لګي چې داسې نه ده چې موږ په خپله مرضۍ سره احرام واچوو او بیا د خپلې مرضۍ کارونه کوو نو موږ په خپله مرضۍ سره د احرام نه نشو وتې فاذا امنتم بیا چې په امن کې راشئ اوس پابندیانې ختمې شوې ټول رکاوټونه ختم شو د حج او عمرې لاری کولاو شوې یا کو بنده بیمار شوی و نو هغه صحتیاب شو اوس حالات ټیک شو فمن تمتع بالعمرة الى الحج چې څوک فایده واخلي د عمرې کولو په حج کې چې د حج پوری چې څوک عمره وکړي د دې بیک گراوند دا دی چې د جاهلیت په زمانه کې چې کله څوک به حج لل چې هغوی به حج لتلل نو عمره به یې نه کوله هغوی ته به عمره کول حرام کار ښکارېدو دا به ورته ناجایزه کار ښکارېدو چې روان حج نه دی او د عمرې پکې هم فایده اخلي د عمرې دپاره تاسو له جدا تلل پکار دي داسې نه ده چې بنده دې په حج کې عمره هم وکړي بیا د عمرې څه ویلیو پاتې شو هغوی به وایي چې بیا خو د دې څو قیمت پاتې نه شو دا خو تاسو د حج یو حصه جوړه کړه نو الله تعالی وروسته هغه هر څه ختم کړل الله تعالی زموږ لپاره دومره سهولت وکړو چې که اوس څوک د هغه ځای اوسېدو واله دی نو هغه به صرف حج کوي او هغې ته حج افراد وایي هغه به صرف حج کوي هغوی به د حج سره عمره نه کوي لیکن څوک چې د بهر نه راځي زموږ په شان خلک چې هغوی چېرته په ژوند کې یو ځل ځي هغوی ته بار بار د تلو موقع نه میلاویږي یا کو حج ډیر ګران وي پخوا په زمانه کې حج ډیر ګران وو خلکو به په میاشتو سفر کوو په بحري جهازونو کې به خلک تلو هغوی ته به دا هم پته نه وه چې واپس به راشو او کرا به نه شو او د هغوی نه به څوک نه خبرېدل نه فونونه وو چې هغوی به لاړل او را بغلل نو ځکه به خلکو دومره ډېرې خوشحالۍ مناوهلې چې فلانی حاجي راغلی دی. حج به یو ډېره لویه خبره وه. نو بیا الله تعالی خلکو له سهولت ورکړو چې دومره د لرې لرې نه خلک راځي، نو د حج سره عمرې هم کولی شي، د عمرې هم فایده پکې واخلئ د حج سره. نو الحمدلله الله تعالی څومره آسانی پیدا کړه. ځینې خلک غریبانان پیسې ډېرې په مشکله سره جمع کوي، د هغوی لپاره چېرته ممکنه ده چې بار بار عمرې له لاړ شي. نو د هغوی لپاره هم یو غټ سهولت شو. نن سفرې لنډې شوې، لیکن دومره ګرانې دي چې هر څوک نشي تلی. نو هغوی دې د حج سره عمره وکړي. سبحان الله. نو الله تعالی وفرمایل چې څوک فایده اخلي د عمرې په حج کې، نو د لرې لرې نه چې کوم خلک راځي، هغوی د حج تمتو نیت کوي. په هغې کې عمره هم وشي او حج هم، او په قران کې هم حج او عمره دواړه کیږي. نو اوس به هر یو بنده قران یا حج تمتو کوي، او په حج قران کې او په قران کې هم حج او عمره دواړه به کیږي. اصل کې دلته کې چې دي، نو درې قسمه حج دی، انشاءالله دا بیانیږي. ٹھیک شوه؟ یو دی حج تمتو، په دې کې حج او عمره پیړ کیږي. ٹھیک شوه؟ او حج قران چې دی، نو په دې کې حج او عمره دواړه کیږي. نو اوس هر بنده یا حج تمتو کوي او یا حج قران کوي. صرف هغه خلق چې څوک د مکې اوسېدو والی دي، نو هغوی حج افراد کوي. څه پوه شوه؟ یعنی یو حج افراد دی چې هغه دا غسې مقامی خلق وي، نو هغو به افراد کوي، او چې کوم د لرې لرې ځاینه خلق راځي، نو هغوی به یا حج تمتو کوي او یا حج قران کوي. او د حج تمتو او حج قران هغوی ولې کوي؟ ځکه چې په دې کې هم عمره کیږي او هم حج کیږي. امید دی چې پوه شوي به. نو فما استيسر من الهدي، نو الله تعالی فایده ورکړه چې تاسو عمره هم کولی شئ د حج سره. الله تعالی درله دا یو سهولت درکړو د شکر لپاره، چې څه هم قرباني تاسو ته میسر وي نو هغه وکړئ. نو هم دا وجه ده چې هدي افراد والا قرباني نه کوي، صرف حج تمتو والا او حج قران والا قرباني کوي. نو دا مونږ یو شکرانه ورکوو د قربانۍ، چې یا الله تا مونږ د تا مونږ له د عمرې پکې هم توفیق راکړو. فمن لم یجد، چې څوک نشي کولی قرباني، نشي افورد کولی، ګرانه وي هغوی ته، نو د هغې دپاره یو بل آپشن دی.
فصیام ثلاثة ایام فی الحج،
نو هغوی دې داسې وکړي چې درې روجې د حج په ورځو کې ونیسي. د حج ورځې کومې دي؟ د اولنی ذلحج نه د لوی اختر اولنۍ ورځې چې دي. ټیک شوه؟ د اولنی تاریخ نه واخله، د نهم تاریخه پورې، یعنی د اولنی ذلحج نه د نهم ذلحج پورې په دې کې دې درې روجې ونیسي. تلک عشرتن کاملتن، دا کل څومره ورځې شوې؟ لس. نو دی نو ګورئ، الله تعالی د هر چا دپاره آسانی پیدا کړې ده. که څوک نشي دا خرچه برداشت کولی، نو نه دی کوي قرباني. ګورئ که نه، خلک دومره په مشکله سره پیسې جمع کوي، نو دی آپشن خو چا ته پته هم نه وي چې زما سره نشته د قربانۍ پیسې. نو ټیک ده، هغوی دې قرباني نه کوي، روجې دې ونیسي. ذالک، دا د هغو دپاره دي. لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، دا د هغوی دپاره دي چې څوک د مسجد حرام اوسېدو والی نه دي، چې د چا کور والی په مسجد حرام کې موجود نه دي. څه مطلب دی؟ د دې مطلب هغوی د دې علاقې اوسېدو والی نه دي، یعنی هغه د دې ځای نه دی، د هغو فیملي والی د دې ځای نه ده، هغه مقیم نه دی. نو هغه دا کولی شي چې عمره د حج سره په یړ کولی شي. امید دی چې پوه شوي به یې. آسانه خبره ده، الحمدلله. د دې خبرې مطلب دا دی چې څوک د حرم اوسېدو والی نه دي، د بهر خلک دی، نو هغوی عمره او حج په یړ کولی شي. لکه مونږ ټول چې یو، نو مونږ اول عمره کوو او بیا حج کوو، او بیا حاجان هلته قرباني کوي. چې څوک د قربانۍ استطاعت نه لري، وسې نه کیږي، نو هغوی دې بیا لس روجې ونیسي.
درې روجې به هغوی په مکه کې نیسي،
او یعنی چې هغوی هلته وي، او وچې کله بیا هغوی خپل کور ته واپس راشي، نو دا درې روجې به هغوی د حج په ورځو کې نیسي. دا کوي اولنۍ نهه ورځې چې دي. واتقوا الله، او یریږئ د الله نه، ځکه چې بعضې خلک هسی پر رسوماتو کې ونخلي چې رمی کول قربانی کول ویخته شیف کول په دې پوه نه وی چې دا زو ولی کومه دا خو سو رسم نه دی چې بس هغه پوره کول دي او بس پوره شو نه سوچ کوی چې موږ دلته ولی راغلی یو په کوم حالت کې راغلی یو او موږ ته د ځان سره سوړل دي د دې ټولو ارکانونو سره الله تعالی موږ ته سوخی وعلموا ان الله شدید العقاب پوه شئ چې الله تعالی ډیر غټ سزا ورکول واله هم دی که د الله تعالی حدونه مو مات کړو کوم چې د هغو احکامات دي نو دا احکامات دومره سپک مه ګڼئ داسې مه وایئ چې د دې سره څه فرق نه پرېوځي او زه چې څه کوم نو هغه به کوم دا خبره یاده ساتئ چې بیا الله سبحانه وتعالی سخته سزا ورکول واله هم دی سخت سزا ورکول واله هم دی نو موږ له پکار دي چې کله موږ حج او عمرې لزو چې د دې ټولو احکاماتو موږ ته پته وي داسې نه ده چې موږ خپلې مرزیانې کوو الحج اشهر معلومات د حج چې کومې میاشتې دي نو هغه معلومې دي او د عمرې دپاره خو خاص میاشت نشته کالو سر عمرې کولو دپاره تاسو تلی شئ لیکن د حج خاص میاشتې دي تاسو په خپله مرضۍ او خپل سهولت سره حج له نشئ تلی نشئ کولی د دې میاشتې کومې دي پته ده تاسو ته شوال یعنی وړوکی اختر ذی القعده یعنی میانه او ذی الحج یعنی لوی اختر دا درې میاشتې دي نو دا دوه میاشتې او لس ورځې دي ټیک شوه چې دا د حج میاشتې دي د دې خبرې څه مطلب دی چې دا د حج میاشتې مطلب دا دی چې په اولینې شوال یعنی وړمبی ورځ د وړوکي اختر څوک احرام وتړي میقات ته لاړ شي نیت وکړي نو دا ټیک ده لیکن که څوک په یو کم دیرشم رمضان یعنی رمضان نوی ختم یا د رمضان په میاشت کې لاړ شي حج کولو له او احرام وتړي او نیت وکړي نو د هغو حج نه کیږي دا د وړوکي اختر د اولنۍ ورځ نه حج شروع کیږي که څوک په وړوکي اختر کې په ذی القعده کې یعنی په میانه کې او یا په ذی الحج کې احرام وتړي او نیت وکړي د حج کولو نو دا صحیح ده فمن فرض فیهن الحج چې څوک فرض کړي په دې کې حج څه مطلب دی یعنی چې په خپل ځان یې فرض کړي څنګه انسان فرض کوي حج په ځان نو هغه داسې وي چې انسان لکه دلته چې ویلی شو چې واتم الحج والعمره انسان میقات ته لاړ شي او هغه احرام وتړي چې کله هغه نیت وکړي د حج او یا عمرې چې کله څوک د حج نیت وکړي نو هغه په خپل ځان باندې حج فرض کړي اوس هغه ته لازمی حج کول دي حج ورته پوره کول دي هغه هسې نشي تلی بیا داسې نشي ویلی چې زما موډ بدل شو چې زه اوس واپس کیږم او زه دا نشم کولی اوس په هغو باندې حج فرض شو اوس په هغو باندې د احرام په وجه د دې پابندۍ ولګېدې خوشبویی نشی لگولی، ویختو نشی کٹ کولی، نکونه نشی کٹ کولی، دغشان یوسف پابندی دی دا احرام، لیکن دلتا خاص طور دا دی دریو پابندو خبر شویده. دلتا دسو خبر شویده دا دری پابندیانو، دا یاد ساتل لی تاسو تا. دا حج چی کم احرام وی، نو هغا دا دیر وقت دا پاره وی، دا عمره احرام خود لگ وقت دا پاره وی، نو د پابندۍ وخت هم کم وي او د حج احرام پابندي زیاته وي څو ورځې وي اوس په هغې کې درې کارونه تاسو نشئ کولی دا ښه په توجه سره واورئ ځکه چې په حج باندې تلو والو ته د دې خبرې پته نه وي اولنۍ خبره پکې دا وي د ښځې او خاوند چې هر قسم د شهوت خبرې وي نو هغه بنده نشي کولی او چې ښځه او خاوند نشي کولی نه نور چا سره خو کول لا د ډېره لرې خبره ده هغه خو څوک سوچ هم نشي کولی بیا فزیکل ریلیشنشپ خو منع دی لیکن هسې اشاره کول چې د هغې د دې ریلیشن سره تعلق وي هغه هم ممنوع دی منع دی هغه څوک نشي کولی پوه شوې په دې خبره نو داسې هیڅ خبره بنده نشي کولی او د هغې وجه دا ده چې دا د بنده خیال د الله تعالی چې د بنده خیال الله تعالی طرف ته وي یعنی فوکس یې الله تعالی طرف ته وي نو فلا رفثا نو دا سو خبر ده ولا فسوقا او نه د سو گناه کار د گناه هیڅ کار هم بنده نشي کولی. ګورئ کنه په مینا کې ډیرې ورځې وي د بنده سره، هلته تاسو ناست یئ، سو ډیر کار د بنده نه وي او نه ډیر منځونه وي، نه چرته تلل را تلل وي، بنده ناست وي، رمی کول وي، هغه بنده وکړي او راشي. د لسم ذی الحج نه بنده دلته ناست وي، لسم، یولسم، دولسم، دیارلسم د ذی الحج، یعنی څلور ورځې بنده په دې حالت کې بنده ناست وي او د هغو بله سو مشغوله نه وي. نو بنده څه کولی شي چې اخوا دیخوا خبرې شروع کړي، د چا غیبت، د چا چغلي، کله د یو خبره، کله د بل څیز خبره. نو دا نمونه خبرې هلته الاوډ نه دي، د دې اجازت نشته، دا خو هسې هم نه دي پکار، او دا خو لا زموږ دپاره ټریننګ کیمپ دی، هلته خو بالکل نه دي پکار. نو هیڅ د فسوق خبره بنده نشي کولی، د بنده د ګناه خبرې بنده نشي کولی، ځکه چې دا ټولې د ګناه خبرې دي. دغه شان دروغ ویل، خلک په فونس کې لګیا وي، څوک د ګناه سو خبرې کوي. ګورئ څوک د چا سره خبرې کوي په هغې کې سو دروغ وي، فونونه هم هلته کار کوي. بنده د ټولې دنیا سره رابطه کولی شي او وخت تیرول وي په سو طریقه. چې کله د الله د ذکر عادت په کور کې د بنده نه وي، نو بیا هلته هم فرشته بنده نشي جوړې دی، هلته په مینا کې څوک ایک دم نشي نیک کېدی. د فون چې کوم اډکشن دی دلته نشه ده، نو هغه بیا هلته هم وي. فون بنده راوباسي او هلته هم هغه کارونه کوي څنګه چې دلته بنده چیټنګ کوي، نو هغسې هلته هم کوي. نو هلته انسان دا سوچ پکار دی چې زه ولې راغلی یم، زما مقصد څه دی د راتلو دلته، نو دا کارونه زه دلته نشم کولی. نو ټول سوچ الله تعالی طرف ته لګول دي. هلته ښځې او سړي دومره یو ځای وي چې بل ځای بنده داسې نه وي. سړي مخې له هم راځي د ښځو، د سړو نظر په ښځو لګي او د ښځو نظرونه په سړو. نو هغې له پکار دي چې خپل نظر لرې کړي. نو هیڅ قسم فسوق بنده نشي کولی. بعضې وخت سړي اوایډ کول هم ګران شي، ځکه چې هغوی د خلکو سره په یړ روان وي. نو هغه وخت چې کوم کارونه تاسو اوایډ کولی شئ نو کوئ، نو په هغې خو ستاسو کنټرول نه وي بعضې وخت، خو چې څومره د بنده نه کېدی شي نو پکار ده چې بنده ځان بچ کړي. بیا درېیمه خبره ده جدال، یعنی جنګ جګړې مه کوئ. اوس جنگ خو ډېرې کېږي، جګړې ډېرې کېږي، بحثونه ډېر کېږي چې زموږ امام دا ویلي دي او موږ دلته کې جمع نه کوو. کله یې په یو باتروم باندې جګړې کېږي چې تا ولې ځمکه لمده کړې ده، داسې دې ولې کړې دي. نو رنګ رنګ جګړې وي، رنګ رنګ خبرې وي، یو غوسه کېږي، بل غوسه کېږي، یو بل ته بد رد وایي. کله څوک د چا ځای واخلي نو په هغې باندې بنده له غوسه ورځي، او دا قسمه کارونه هلته کېږي. ځکه دا درې سیزونه په پولیس کې پورې وتړئ. که د احرام په حالت کې داسې سو کار وشي لکه د چا نه رفث وشي، نو په هغو سو ګناه دی، ځکه چې هغه د الله تعالی حد مات کړی دی. د عبادت ثواب یې هم ختم شو، اوس هغو ته دوباره حج کول دي، هغو ته به فدیه ورکول وي. ټیک ده، نو دا معمولي خبرې نه دي، ځکه خو موږ له د شعور سره حج کول پکار دي. حج هغه نه دی چې پس پیسه لاس سره راغله نو زه حج لزم، ځکه چې حج خو کول دي، خو دا خو بیا یو رسم شو چې د سر نه بس بوج را لرې شي. نو داسې نه ده پکار، ښه د پوهې سره حج کول دي. چې نو اوله حج وګورئ چې حج دې څه شي. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، کوم کارونه چې منه دي نو هغه موږ ته وخیلی شو چې دا درې کارونه منه نه. بیا انسان وایي چې زه څه وکړم، هیڅ مه کوه. الله تعالی ته پته ده د نیکۍ هلته ډېرې موقع دي. د الله ذکر کوئ، ځکه چې بنده هسې هم فارغه وي. قرآن وایئ، نورو خلکو ته ښیئ، ګنې د چا نه زده کوئ، د چا مدد کوئ، یا چا ته ښیئ، د چا بیمار نه سو تکلیف د لرې کولو کوشش وکړئ، چا ته سوخه خبره وکړئ، چا له سو خوراک ورکړئ، د چا خدمت وکړئ، چا له اوبو ورکړئ. هر قسم مدد تاسو د خلکو کولی شئ. هلته خلک صدقه او خیرات هم ورکولی شي. د هر عبادت اجر هلته تاسو د عام نزيات ملاويږي د عام حالتنا.
تاسو د عام خلکو خدمت نه کوئ بلکې د حاجیانو خدمت کوئ.
دا انر خود قریشو سره و دا به هغوی ډیر د سعادت کار هغوی ته ډیر د سعادت کار ښکارېدو او هغوی به کوو. نو هلته چې دی نو د هر شي اجر ډیر میلاویږي. هلته چې څوک کار کوي نو تاسو هغوی له هم صدقه ورکولی شئ، ځکه چې د هغو غریبانانو ډیرې کمې تنخواګانې وي، لکه صفایی والا کسان وي، کانسټرکشن والا کسان وي، چاته ښې خبرې کیدی شي، په علم باندې خبرې کولی شي، انسان خپله محاسبه کولی شي، دلته ډیر کارونه بنده کولی شي. نو ځکه چې دلته د انسان سره وخت هم ډیر وي او ډسټریکشنز نه وي، چې هلته هم بنده د خیر کارونه کړي، ودوي، فسوق کوي او په جدال کې پروت وي، نو بیا هغه هلته څه وکړل؟ نو وفرمایلی شو یعلمه الله، د خیر چې څه هم کار کوئ، کو په حج کې وي او کو دلته وي، مونږ د دې خبرې فکر کوو چې خلکو ته پته ولګېدا او که نه. لکه تاسو چاله یو ښه مشوره ورکړه او هغو هغه کار وکړو او خلکو د هغو ډیر تعریف وکړو، نو هغه وخت بنده سوچ کوي چې هی دا خو زما ایډیا وه. اوس تاسو وایئ چې زه دې بنده ته دا خبره څنګه وکړم چې هسې دا خو زما ایډیا وه، ما دې بنده له دا خبر ایډیا ورکړې وه. ځکه چې اوس تاسو سوچ کوئ چې دوته خو تعریف میلاو شو، ما ته څه میلاو شو، زما خو چاته پته هم ونه لګېده. نو تا چې څه هم کړي دي نو یعلمه الله. چېرته دا هم سوچ کوئ چې سوخه کار کېږي، که څوک هم ستاسو هغه ښه کار نوټ نه کړي، که څوک ستاسو هغه کار نوټ کړي او که نه، الله تعالی خو یې نوټ کوي که نه چې زه دا کومه. الله تعالی ته وایئ چې الله تا خو ولیدل که نه چې ما دا کار وکړو، نو بیا به څومره خوشحالي تاسو ته میلاو شي او بیا د هغې نیکۍ بچت وشي، ګنې نیکي ضایع کېدی شي. نو دا شوق دی بل بنده ته د خیلو چې هی دوی ته خو پته هم ونه لګېده چې دا خوراک خو ما پوخ کړی و، هغه خو ټولو خلکو وخوړو او ختم شو، هی اوس به څنګه پته لګي هغوی ته دا خوراک ما پوخ کړی و او چا یې ته پوس هم نه کړو. اوس د دوی دا خیال دی چې دا چا بل چا جوړ کړی و، دا خو ما جوړ کړی و، اوس زه څنګه دا خبره وکړم؟ په دومره وړو خبرو باندې مه پریشانه کېږئ چې هی ما له چا کریډیټ را نه کړو، نه مې چا تعریف وکړو. نو دا شوق مونږ ته ختمول دي. سوچ وکړئ چې الله تعالی ولیدل که نه.
وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى.
مونږ هلته خو لاړ شو او دا مو هیر وي چې هلته تقوا هم وړل دي مونږ ته د ځان سره. ټول سامان کېږدو، هر څو کېږدو، سیفتي پنز، مختلف حجابونه را واخلو، لوشنز وغیره، د ځان سره ساکس، جورابې، پیزارونه، د ټولو سیزونو انتظام وکړو ښه په شان سره. لیکن دا سوچ نه کوو چې د ټولو نه خطو ښه چې د لارې لپاره پکار ده، د کوم سیز چې به مونږ ته هلته ډېر ضرورت وي، هغه د تقوا، چې بنده هغه طرف ته توجه وکړي او د الله تعالی یره دا شوق چې زه سنیکي وکړم، دا یاره چې زمانه چېرته فسوق ونه شي، چې زمانه چېرته جدال ونه شي. او ګورئ که ښځه او خاوند جګړې نه کوي که نه، نو هلته ضرور کوي، ځکه چې هلته بنده فارغه وي. که په یو کمره کې وي نو بیا هم مسله وي. یو خو بنده د احرام په حالت کې هسې هم جګړې نه شي کولی، یو د حج ورځې دي، نو هلته جنګ جګړه شروع شي او جنګ خو د هېچ چا سره هم نه دي کول هلته. د دې مطلب خپل جبه بنده سمره بنده ته سمره کنټرول کول دي، چې کله بنده احرام واچوي، نیت وکړي، نو جبه ته دی جرنده واچوي، چې انسان د الله د ذکر نه علاوه نو هیڅ هم نه کوي، ګنی ټول د حج ثواب به ضایع شي. بیا به هغه حجی مبرور نه وي چې ټول ګناهونه یې معاف شي. حج خو وشو، فرض ادا شو، خو حجی مبرور خو به نه وي. د دې سیزونو نه به بچ کېدل وي. او که چا داسې کړي وي نو بیا دې هغوی توبه او استغفار وکړي او دعا دې وکړي چې یا الله مونږ دوباره راوغواړي. اوس مو دا آیتونه وویل نو بهتر حج به وکړي. پخوا په زمانه کې به خلک هسې تلو، هغوی به وایي چې حج له ځو، لکه هغه خلک چې وایي چې په الله مې بروسه وکړه، څه به وشي، ځئ چې ځو. اوس هلته لاړ شي نو ظاهره دا خوراک څښاک خو وي، د الله په بروسه باندې خو خوراک نه کوږي، خوراک خوړل به وي، هلته سکل به وي، چېرته به اوسېدل وي. الله تعالی وفرمایل چې نه، وتزودوا زادراه، یعنی د لارې سامان د ځان سره ویسئ، دا سینه ده چې په الله مبروسه ده یقین دی، نو هلته به خیرات غواړو د خلکو نه. مال راکړه، اوبو را باندې اوسکا. نه، دا سینه ده، خپل ځان د انتظام وکړه او لاړ شه.
پخوا په زمانه خو به خلکو خوراک ځان سره وړو، نن سبا خو څوک خوراک څښاک نشي وړی. خو چې څه هم د لارې سامان دی، نو هغه ویسئ چې هلته د چا نه خواست نه کوئ. نو په دې کې هیڅ خرابې نشته چې موږ ولې سامان ویسو د ځان سره. د الله کور ته ځو، نو هغه به راله راکړي. نه، تاسو ویسئ د ځان سره پیسې ویسئ، چې څو خرچه ده د هغه ځئ، نو هغه پرې کوئ. که د چا سره د خرچې پیسې نه وي، نو په هغو باندې خو بیا حج فرض نه دی. حج خو هغه وخت فرض کیږي چې کله د بنده سره زادی راه وي او صحت هم ورسره وي. نو د ټولو نه بهترین زادی راه بیا تقوا ده. واتقونی یا اولی الالباب، ای عقل والو تقوا اختیار کړئ. کو تقوی نو په ټول عبادات کې بیا روح وي، کو تقوا نه وي نو بې روحه به وي. لاړی رمی مو وکړه، یعنی شیطانان مو وویشتل، قربانی هم وشوه، سر هم اخریلی شو، هر څه وشو. خو چې څنګه تلی وی هغه شان واپس راغلی. نو بیا یې څو موندل؟ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. یو بل شی اخیلی شو دلته چې هغه جایز دی په حج کې. اوله څه ویلی شو؟ چې دا درې کارونه به نه کوئ. او ځینې خلک وایي چې که هلته موږ لاړ شو او هلته تجارت وکړو، سامان به ویسو او هلته به یې خرڅوو، نو داسې کول جایز دي. او چونکې موږ حج لزو، نو دا کار صحیح دی او که نه؟ یا که څوک محنت او مزدورۍ له لاړ شي او ورسره حج هم وکړي، که وړوکې کار هم وکړي او لږې پیسې وګټي، یا څوک ډاکټر لاړ شي هلته مریض وګوري، نو د مریض نفیس اخستل صحیح دی او که نه؟ لیس علیکم جناح، په تاسو باندې هیڅ ګناه نشته. تبتغوا فضلا من ربکم، چې تلاش کړئ د خپل رب فضل. دا د الله فضل دی. د الله فضل څه ته ویلی شوی دی؟ که تاسو روزي تلاش کوئ، هلته پیسې ګټئ، یا څه تجارت کوئ، څه خرڅوئ، نو په دې کې هیڅ ګناه نشته. مثلا که څوک هلته څه واخلي او دلته یې خرڅ کړي، نو ولې دا ګناه دی؟ نو هلته تجارت کول صحیح دي، ځکه چې بنده خو حج له تلی دی، نو په دې کې هیڅ حرج نشته. که تاسو هلته فضل تلاش کړئ، او فضل څه شی دی؟ فضل له انسان حق نه کیږي، لیکن هغه والا ورکړی شي. یعنی تاسو دا خپل حق مه ګڼئ چې ما چونکې دومره محنت کړی دی، زه دومره قابله یم، ماله دا راځي هغه راځي، ځکه ما ته دا هر څه میلاو دي. نه، چې څه هم رزق بنده ته میلاویږي، نو هغه سراسر د الله فضل دی، دا د هغو عنایت دی. ټیک ده؟ فإذا أفضتم من عرفات عند المسجد الحرام، بیا چې کله تاسو واپس راشئ د عرفات نه مسجد الحرام ته، نو د الله ذکر کوئ د مشعر حرام سره. چا چې حج کړی دی، نو هغوی په دې پوهېدی شي، او که څوک نوي تلي، نو هغوی دي د اورېدلو کوشش وکړي، شاید چې پوه شي. الله تعالی دې ټول بوزي هلته. چې کله تاسو واپس لاړ شئ د عرفات نه، تاسو ته پته ده چې اوله موږ په اتم ذلحج باندې مینا ته لاړ شو، په نهم باندې عرفات ته لاړ شو، او چې کله ماښام شي نو موږ مزدلفې ته لاړ شو. مزدلفه یو ویلی ده، وادی ده، د غرو لمن ده، هلته یو غر دی، هغې ته وایي مشعری حرام. نو نه مشعری حرام د ویلو مطلب مزدلفه وي، چې کله په عرفات کې د ماښام اذان وشي، نو هغه وخت خلک روان شي مزدلفې ته. څوک پیدل ځي، څوک په بسونو کې ځي. نو هغه وخت چې تاسو وځئ،
فاذکروا الله عند المشعر الحرام، د مشعر حرام سره په مزدلفه کې تاسو د الله تعالی ذکر کوئ. دلته د ټولو نه مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه کړي وو؟ د ماښام او ماسخوتن مونځ یې په یړ کړی وو. نو موږ به څه کوو؟ په عرفات کې به د ماښام مونځ نه کوو، په مزدلفه کې به د ماښام او ماسخوتن مونځ په یړ کوو. بیا د مونځ اذکار وي، او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت سوري چې هلته اودو شوی وو، نو موږ ته هم په مزدلفه کې اودو کېدل دي،
او هلته شپه تېرول دي. دا بالکل یو ښکاره میدان دی. او بیا د سحر مونځ کول دي، او په هغې کې، یعنی سحر په مونځ کې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوږد قیام هم کړی وو. نو دا بیا د الله تعالی ذکر شو. اود کېدل هم د ثواب کار دی، ځکه چې تاسو د احرام په حالت کې یئ. که تاسو اودیئ، نو د دې دپاره چې سبا یوه اوږده ورځ را روانه ده، او په هغې کې ډېر کارونه کول دي، موږ ته رمی جمرات کول دي، یعنی شیطانان شتل دی قربانی دا ډیر سوکول دی نو آرام زکه ضروری دی چې بنده ته طاقت میلاو شي چې زو سبا له خطا زشم د الله تعالی د عبادت کولو د پاره چې د حج ټول مناسک پوره پوره وکړم او د کېدل هم عبادت ته یاد وساته دا خبره چې سو کار هم تاسو په کوم نیت سره کوئ کو په کور کې هم تاسو ودو کېږئ نو په دې نیت سره چې ماته د سحر مونځ لپاسېدل دي زه ځکه وده کېږم چې تهجدو لپاسم ستاسو یقین وکړئ چې ستاسو د شپې ټول خوب کول بیا عبادت جوړ شي او د بنده بیا نور څه په کار دي د دې برعکس بنده هسې اودو شي کافر هم خوب کوي او مسلمان هم نو د مسلمان دپاره د ثواب کار شي او کافر ته هیڅ میلاو نه شي نو بعضې وخت بنده د صحیح نیت سره څومره اجر ګټلی شي ځکه که مونږ خپلې پارټیز د وخت تګدو چې کو زما د کوره خلک لیټ لاړ شي او لیټ ودي شي نو بیا پته نه لګي چې د سحر مونځ له پاسي او کنه نو تاسو ته هم اجر میلاو شو کو چری ستاسو د نیت وی چې خلکو مونځ قضا نه شي نو مونږ له پکار دي چې خپل سکیجول د مونږ نه چاپېره کړو د مونږ نه چاپېره کړو څوک هغه وخت مره غواړي چې عین د مونځ وخت وي هغه به څنګه راځي کو خپل کور مونځ کوي نو ستاسو کره به لیټ راځي کو ستاسو کره مونځ کوي نو قضا به شي نو داسې مونږ له خپل سکیجول جوړول پکار دي الله تعالی څه فرمایلی دي واذکروه کما هداکم یاد کړئ الله لکه څنګه چې هغه ستاسو رهنمایي وکړه هغه تاسو ته وخیل هغه تاسو ته وویل یعنی د الله تعالی ذکر هم تاسو په خپله طریقه سره نشئ کولی بلکې دا به هم په هغه طریقه کوئ کومه چې د الله تعالی مونږ ته خیلی ده نن پرابلم دا دی چې مونږ خپلې طریقې ایجاد کړې دي لکه د الله هو وظیفه ځینې خلک الله هو کوي او وایي چې ستاسو د زړو دړکن یعنی درزیدل هم دا الله هو وایي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چېرته مونږ ته په دې طریقه د الله تعالی ذکر خیالی دی یا که نور اذکار وي خلکو د خپل ځان نه جوړ کړي وي ولی هغه اذکار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اذکار نه ښه دي تاسو مخکې دې خبرې ته ګورئ چې آیا دا د سنت نه ثابت دي چېرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم کړی دی او کنه لکه ځینې درود دي چې هغه مسنون نه دي چا بل چا لیکلي دي کو هغه ډیر هم ښه وي نو ولې هغه زموږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الفاظو نه ښه الفاظ کیدی شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم درود مونږ ته خیلی دی نو ولې هغه د هغې نه ښه دی او ستاسو خوښ دی نو اصلي خبره دا ده چې د چا الفاظ ښه دي او د کوم زیات اجر او ثواب زیات دی نو ذکر به هم په هغه طریقه کوئ لکه څنګه چې الله تعالی ستاسو رهنمایي کړې ده د خپل طرف نه مشورو کوئ چې زما سره دا ایډیا ده کو په دې طریقه وشي لکه چې زه وایم چې کله بنده سر ښکته کړي او خپې بره کړي او په هغې کې ډېر ثواب وي نو دا تاسو څنګه ویلی شئ ستاسو سره څه دلیل دی نو مونږ د ځان نه د عبادت طریقې نشو جوړولی په هغه طریقه به یې کوو لکه څنګه چې الله تعالی هدایت را کړی دی که چېرې تاسو په یوه خبره پوه شئ که نه بس صرف دا درې لفظونه دي واذکروه کما هداکم صرف په دې خبره ځان پوه کړئ او یاد کړئ که څوک درته د یو کار په باره کې ووایي چې دا کار داسې وکړئ نو تاسو ورته وایئ چې نه الله تعالی فرمایلی دي چې واذکروه کما هداکم الله تعالی چې مونږ ته سخیلی دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعه نو زه به هغه سې کوم د ذکر اجر به څوک را کوي الله به یې را کوي که نه نو بیا مونږ ذکر هم د هغو په طریقه به کوو په دین کې مونږ خپلې مرضیانې نشو کولی او دویمه معنا د کماسو ده په وجه د دې چې بیکاز واذکروه یاد کړه ده ولې په وجه د دې چې هغه تاسو له هدایت تر کړی دی ګوره الله تعالی تاسو له دومره غټ نعمت تر کړی دی په دې وجه تاسو د هغو ذکر کوئ ګوره چې چاته د هدایت نعمت میلاو شي که نه نو هغه دومره خوش قسمته دی هغو ته پته ده چې ماته څومره غټ شی میلاو شو او چې چاته نوی میلاو یو ړون ته څه پته وي چې نور څه شی دی او تیاره څه شی دی هغه خو د تیارې عادت وي پته نشته چې مونږ د دې هدایت قدر هم کوو او که نه او مونږ ته د دې نعمت احساس هم شته او که نه دا دومره غټ شی دی چې کله مونږ ته پیسه میلاو شي نو مونږ ډېر زیات خوشحاله شو چې چاته بونس میلاو شي نو ډېر خوشحاله وي په دې خبره هغه پارټي ورکوي چې زما تنخواه سیوا شوه لیکن د هدایت د نعمت د هیچ چا سره قدر نشته کو میلاو شي او کو میلاو نه شي هیڅ قدر نشته د دې نعمت او کو میلاو شي نو هم سو غټه خبره نه ده هدایت خلک پرېږدي او وایي چې د پیسو نعمت راته میلاو شوي حالان کې دا غي سپته لګي هغه خو یو آزمائش جوړې دي چې د بنده لپاره نو یاد کړئ په دې وجه چې الله تعالی تاسو له هدایت تر کړې دي او هدایت ډېر غټ نعمت دی بیا دا غزل غواړي چې زه د هغه رب تعریف وکړم چې چا چې په ما دومره ډېر غټ احسان کړی دی هغه وایي چې زه د داسې عظیم رب د نوم شهرت وکړم د هغه نوم اوچت کړم ځکه چې دا هر څو هغو را کړي دي مالا چې کله مونږ له څوک سو خوښي را کړي نو مونږ د هغو بار بار شکر ادا کوو تھینک یو نوٹس ورته لیږو کارډس ورته لیږو بیا چې د چا سره د دې خبرې قدر وي چې الله تعالی مالا دا هدایت را کړی دی نو هغه به بیا د خپل رب ډېر ذکر کوي ډېر تسبیحات به کوي
هر وخت په دغه په جبا د الله صفات وي وان کنتم من قبله لمن الضالین الله تعالی تعالی هدایت درکړو د دې نمخ کې تاته د هیڅ سیس پته نه و ته خو گمراه وي الله تعالی تعالی د اسلام نعمت درکړو تاته د لار وخیله تاته د حج مناسک وخیل اول خو به خلکو حج په خپله طریقه کوو میلې ټیلې ترینه جوړې کړې وې حج سو دی پارټي ټایم دا د خلکو د پاره یو میله وه اګزیبیشن وو سیزونه به یې راوړل خرڅول به یې په تیر آیت کې چې د تجارت کومه خبره راغلې ده نو دا خبره یاد وساتئ چې تجارت کول هلته ګناه نه دی لیکن بنده دې د دې نیت سره نه ځي چې زه سوله روان یم چې هلته سو بزنس وکړم او ورسره به زما حج هم وشي داسې مه وایئ بلکې نیت دا کوئ
چې زه حج لزم او ورسره به بزنس هم وشي ورسره سره به درې څلور پیسې هم وګټم نو نیت اصلي مقصد به د تجارت نه وي اصلي مقصد به د انسان دا وي چې د حج فریضه ادا کړم پوه شوئ په دې خبره د دې نه مخکې تاسو ته پته نه وه تاسو ګمراه وئ هغوی به راتلل او د خپلو مشرانو لویانې به یې کولې خو مخکې به دا خبره هم راځي خپل خاندانونو فخر به یې کوو تجارت او میلې به وې او بس د تفریح یو وخت یې د دې نه جوړ کړی و الله تعالی هغوی له هدایت ورکړو او ګوری دای یعنی د حجی یو باقاعده فریضه جوړه کړه ثم افیضوا من حيث افاض الناس بیا تاسو واپس شئ د کوم ځاینه چې خلک واپس کیږي دا چاته ویلی کیږي په اصل کې د اسلام نمخ کې به قریش والو تا خپل ځان دومره سیکرډ یعنی دومره مقدس او پاک ښکارېدو چې هغوی به وي چې مونږ به د عرفات پورې نه ځو ځکه چې عرفات د حرم د حدود نه بهر دی صرف مینا او مزدلفه د حرم په حدود کې وو او عرفات ترینه بهر وو هغوی به وي چې څوک د قریش قبیلې نه دي نو هغوی دی نه ځي مونږ ولې لاړ شو عرفات ته مونږ خو ډېر غټ خلک یو نو مونږ ته بهر ته د تلو ضرورت نشته نو الله تعالی وفرمایل چې تاسو هم ځئ د عرفات پورې او لکه څنګه چې نور خلک واپس کیږي د عرفات نه نو دغه شان تاسو هم کوئ نو ګورئ په حج کې او نور هم زموږ چې څومره عبادات دي الله تعالی په هغې کې هیڅ فرق نه دی ښي چې قریش به داسې کول او نور خلک به بل شان کوي هغوی خو ځان له دا هم طریقه جوړه کړې وه چې مونږ چونکې اوچت خلک یو نو مونږ به په کپړو کې طواف کوو او باقي نور خلک به لغړ کوي ځکه چې دا کپړې د ګناه کپړې دي په دې کې خو هغوی ګناهونه کړي دي هغوی ځان له دومره اوچت مقام ورکړی و ځان ته به سوې لیکن الله تعالی حج د هر قسم تعصب نه آزاد کړو په حج کې هیڅ ډسکریمینیشن نشته تاسو ګورئ حج سودی په دې کې د ذات پات مالدار غریب سپین تور هیڅ فرق نشته په دې کې د جنډر مطلب د صنف او د ژبې هم فرق نشته د یوې خبرې قید نشته ټول یو شان احرام اچولی وي الله تعالی ټول فرق ختم کړو د چا وینه مقدسه نه ده داسې نه ده چې یو سیدزاده یا صاحبزاده به مخکې کینی هغه به مخکې طواف کوي او نور خلک به روسته کوي یا دا چې د هغې دپاره یې ټایم ایښی دی چې ایژن یعنی چینیان به یې په دې وخت کوي د هغوی دپاره دا وخت دی دا ټول وخت د عربیانو دپاره دی نو داسې هیڅ شی نشته هلته ټول یو شان دي سبحان الله بیا هم زموږ د دماغ نه ذات پات نه لري کیږي بیا هم زموږ د ذهن نه ډسکریمینیشن یعنی تعصب نه لري کیږي سوچ کوئ چې الله تعالی دا هر څه په ټول حج کې مونږ ته خیالي دي پریکټیکلی هلته به تاسو هیڅ ډسکریمینیشن اونه وینئ بیا ولې مونږ په دې خبره نه پوهیږو واستغفر الله او بخښنه غواړئ د الله نه یعنی کوم رسمونه کومې طریقې چې تاسو د خپل طرف نه جوړې کړې دي په هغې باندې د الله نه توبه وغواړئ چې څو مخکې تیر شوي دي. نو ان الله غفور الرحیم، بېشکه الله تعالی بخلو والا او مهربانه دی. نو په دې باندې رښتینې توبه پکار ده. الله تعالی دې موږ له د دې آیتونو په صحیح طریقه سره د زده کولو، پوهېدلو او عمل کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. او الله تعالی دې موږ ټولو له د حج مبرور توفیق راکړي. کوچا مخ کې حج کړي هم وي، نو الله تعالی دې موږ ټولو له بیا د حج مبرور توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. نن زموږ لپاره یو بل ښکلی لیسن وو. اوس دا آیتونه واورئ او یو یو لفظ ته ګورئ چې تاسو پرې پوهیږئ او که نه پوهیږئ. د تفسیر د اورېدو نه مخکې چې تاسو دا آیتونه وي، نو هغه وخت دا آیتونه څنګه وو او اوس د تفسیر اورېدو نه پس دا آیتونه څنګه دي، دا فرق وګورئ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوه واورئ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.